ما میزبان شما خواهیم بود. حالا همکارم عصمت ساروان در استودیو است.
ډیره مننه احمدی صاحب، ستړی مشه. تقریبا 1.5 دقیقه وروسته، برابر 1.5 دقیقه وروسته به بیا هم استودیو کې سره یو، او میکروفون ستاسو خبرونه به لاوریدونکو سره یو ځای پر مخ بیایو. خو اوس خبری مطالب لرو په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان دی د افغانستان له حکومت سره بیرته مخامخ خبري پیل کړي. نور موضوعات هم له خبرونو وروسته در معرفي کوو، خو اوس توجه وکړئ د ریاست خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هندي چارواکي وایي چې تر اویا زیات کسان د دغه هیواد د کرارا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په تورستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې بیا پیل کړي. جان کيري پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی ایښودلی شي. موږ نن بیا پر طالبانو ژغ کوو چې د سولې پروسې د سولې قانوني او رښتینی پروسې ته داخل شي، چې ټولو افغانانو ته یو شان حقوق او خوندیتوب ورکوي. دا پروسه هغه تاوتریخوالی پای ته رسوي چې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو راهیسې مخامخ دي. د امریکا د بندنو چارو وزیر وویل ولسمشر باراک اوباما به د امریکایي قمندانانو د ارزونو له مخې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکوي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفره لږ وروسته پرون شنبه په دغه ښار کې لږ تر لږه د 2 چاودنو ژغ واورېدل شو. د چاودنو په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د ښار پر ډیپلوماتیکه سیمه راکټونه لګېدلي دي. خو د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یو راکټ لګېدلی دی.
خوشبختانه
که در مربوطات ناحیه اول حسابات کرده دی. ویل نامعلوم ځای د شهر پر لومړی ناحیه یو راکټ لګیدلی، خو له نیک مرغه هیڅ راز مرجوب لی نه داره ولی. له بلې خوا د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له نامعلوم ځایه ازادي راډیو ته وویل چې دا برید طالبانو کړی او مرجوب لی اړولی دی. د ده حملې هدف افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري د سفر اخلالول وبلل. د هلمند امنیه قمندان وایي که د دې ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي، نو د رواني جګړې په کنټرول کې به له ستونزو سره مخامخ شي. عبدالرحمن سرجنګ پرون شنبه په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د 900 پولیسو هغه تشکیل ړنګ کړی چې د دولتي تاسیساتو او مؤسسو د امنیت لپاره ګمارل شوی و.
دا شرایطو که باید نه پا پولیسو که کموال راغلی وی ځکه چې هلمند یو ډیر استراتیژیک نقطه ده او د دښمنانو تر مستقیم پوکس لاندې ده.
د هلمند امنیه قمندان هم دراز وویل چې د دغه ولایت بیلابیلو برخو د پولیسو افسران وایي چې دوی له وسلوالو د نشه موادو له مافیا او نورو بې نظمیو سره د مقابلې لپاره لا نورو سرتیرو او وسلو ته اړتیا لري. په غور ولایت کې پرون شنبه څه د پاسه 1300 کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د غور د امنی قمندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل چې دا نشه مواد د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی وو. د غور چارواکي وایي چې د نشه موادو یو شمیر قاچاقبر هم نیول شوی چې دوسیې څارنوالۍ ته استول شوی دی. غور ولایت د شمال او جنوب ترمنځ د نشه موادو د قاچاق یو مهمه لار بلل کیږي. هندی چارواکي وایي تر اویا زیات کسان د دغه هیواد د کرالا ایالت په یوه عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه شوي دي. د کرالا ایالت د کورنیو چارو وزیر رامش چینیت چیالا پرون شنبه وویل په دې پیښه کې چې د پاراوور شارګي په پوتینګال عبادت ځای کې د یو جشن په ترڅ کې وشوه 200 تنه نور ژوبل شوي دي. سیمه ایز رسنۍ وایي اور هغه مهال بل شو چې د جشن لپاره د اورلوبې وسایل وچاودېدل. په عبادت ځای کې یوه ودانۍ ونړېده او ډېر کسان ورلاندې مړه شول. متحده ایالاتو خپل اتباعو ته د ترکیې په تورستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی. په ترکیه کې د امریکا سفارت د شنبې په ورځ یعنې پرون په دې هیواد کې خپل اتباعو ته وویل په انقره او انطالیا کې دي له زیات احتیاطه کار واخلي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې ترکیه په دې ورځو کې له څو اړخیزو امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده. ترکیه د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد په سوریه او عراق کې فعالیت لري او په کوردانونه له بیلتون غوښتونکو کوردانو سره په جګړه بوخته ده. د بلجیم چارنوالان وایي د پاریس ته حمله د پلانولو په تور نیول شوی کس همغه څوک دی چې خولۍ پر سر ده او د بروکسل په هوایي ډګر کې له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاري. د بلجیم چارنوالانو پرون محمد ابرینی په تیروریستي وژنو او په تیروریستي ډله کې په فعالیت تورن کړ. ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د مارچ په 22مه نیټه د بروکسل په هوایي ډګر او ترمزکی لاندې ریل کې دریو ځانوژونکو حملو کې 22 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. او د ترکمنستان ولسمشر د اقتصاد او سوداګرۍ وزیرانه او د مالیو د چارو مسؤول له دندې لیرې کړل. د قربان قولی بردی محمدوف له خولې ویل شوي چې دا چارواکي په خپلو دندو کې د جدي نیمګړتیاو له امله لیرې شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر دا چارواکي په داسې وخت کې له دندو لیرې کړي چې د دې هیواد اقتصادي وده کمه شوي او صادرات هم لشوې دي. نړیوال بانک تمه خوده لیدې چې پر روان 2014 میلادي کال کې به د ترکمنستان اقتصادي وده 6.3% کې راټیټه شي. تاسو زموږ اخله اوسادي رادیو اوریدل. اوسادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې په طالبانو ژغ وکړ چې د سولې خبري بیا پیل کړي. خو د سولې عالی شورا وایي روانه میاشت به د سولې خبري پیل شي.
څلور اړخیزه ناستې د پنځمې دورې دغه اپریل ما کې دایریږي.
د پوزارت وایي د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د بمبارۍ په اړه څېړنې کیږي.
غریب پاګلو باندې موږ ته راپور رسیدلې دی، موږ هغه کې هدایت ورکړې دي چې تحقیق وکړي.
د مدني ټولنو فعالانو د امنیتي ځواکونو په ملاتړ کمپاین اعلان کړ. د دفاع وزارت وایي د کورنیو تولیداتو ودی او د لګښتونو کمولو ته پام زیات کړي.
3 میلیارډ افغانۍ تکړه موږ په استرا تصرف لرو، یو معقول رقابت هم رامنځته کړی دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبري پیل کړي. جان کيري چې پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې، وویل چې د ملي یووالي د حکومت د مشانو ترمن سیاسي توافق سش کال پات نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 کلنې دورې لپاره ده. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کيري د غوښتنه 13 ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د ویل طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیز غونډې غړې ده چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمی خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شي وای، خو طالبانو دا پلان شوی خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمیر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله.
تأکید هم مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد
د ویلنی کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات را اوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود نشي زغملای. په عین حال کې ل نړیوالو سره زمون قرارداد د ارزښتونو او هغو حقوقو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی.
برای تمام افغانا گذاشته شده می باشه.
جان کری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتې دودي. د جان کری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي، بلکې دا سیاسي توافق د 15 کلنې دورې لپاره دی.
لبل خود افغانستان د سولې عالی شورا وایي په روانه میلادي میاشت کې به د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د دې شورا مرستیال آزادي رادیو ټول پاکستان ژبنه کړي چې د 15 څلور اړخیزې ناستې له جوړېدو وروسته به د طالبانو استازي د خبرو میز ته کښېنوي. خو په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې پاکستان له افغانستان سره سیاسي لوبه کوي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحبی په راپور کې.
د افغانستان د سولې په اړه د نهیلیو له زیاتېدو سره سره د سولې عالي شورا وایي پاکستان به نور د سولې په بهیر کې پلمې ونه لټوي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر هوچخون وایي چې په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان لخوا شویو ژمنو ته د دغه هیواد نه پاملرنې پر پاکستان د امریکا او چین فشارونه زیات کړي دي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ژمن دی چې د اپریل میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ترسره کړي.
څلور اړخیزه ناستې د بنزیم دورې دغه اپریل ما کې دایریږي. ترته جزیز هم دا ژمنه وکړه چې پس له څلور اړخیزه ناسته مخامخ ناسته د افغانستان د هیئات او د مخالفین مسلح د هیئات
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په حضور کې د همغږۍ د ډلې څلور بیلابیلې ناستې ترسره شوې دي. په څلورمه څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو استازي دې ته اړ کړي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو داسې ونه شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي بیا وویل چې له طالبانو سره په مارچ میاشت کې خبرې کونه شوې چې پاکستان له خپل ژمنې په شا شو. اوس بیا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د رواني اپریل میاشتې تر پایه پورې به د سولې په تړاو 15 څلور اړخیزه ناسته وشي. په همدې حال کې افغان څېړونکي وایي تر هغې چې پاکستان خپلو غوښتنو ته ونه رسیږي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت به یوازې یوه هیله وي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د سولې خبرو اترو په برخه کې پاکستان له افغانستان سره صادق نه دی.
پر خبرې چې تفصیل کوي نه پاره کوي چې هغه فرصت پیدا کړي. هغه ګروپ چې د عبدالغیم ذاکر په مشکل سره جدین حقانی او افسی جو کړي هغه به تقوی شي د افغانستان د جنگ لپاره. خوشبینانه په پاکستان باندې باور کول ما باور یو تیروتنه.
د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان رول مهم او حیاتي ارزښت لري، ځکه پاکستانی چارواکو هم منلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د هیواد پر خپل نفوذ لري. خو افغان کارپوه احمد سعیدی ټینګار کوي تر هغې چې پاکستان د سیمې او نړۍ له فشارونو سره مخ نه شي، د هیواد به د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروستیو پرلپسې بارانونو په یو شمېر ښارونو من جمله پلازمینه کابل کې خلکو ته کړاوونه پیښ کړي دي. همدارز په ځینو ولایتونو کې سیلونه جاری کړي چې له کبله تلفات هم اړولي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د دې موضوع په اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه اورو. دا خبرونه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې وړاندې کیږي. اوس په سالیس محمد سالی څخه وغواړو چې تاسو ته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه خبره شوې دي.
د نړۍ ګڼو رسپنو او خبرونو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري پر پرونی ناڅاپي سفر لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. د امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي جان کيري له افغان حکومت نه د ملاتړ څرګندونو لپاره د شام پراس کابل ته لاړ. پلیکنه کې راغلی دا سفر په داس وخت کې کیږي چې د افغان حکومت محبوبیت کم شوی، د افغانستان اقتصاد کمزوري شوی، وسلوالو خپل حمله زیاتې کړي او افغانان له هواده کډوالۍ ته مجبور شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کيري له افغان حکومت تا افغان امنیتي ځواکونو نه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ. واشنگټن پوسټ لیکي جان کيري له افغان لوري سره د وارسا او بروکسل پراتلونکو سرمشریزو کې افغانستان ته د مالی مرستو در جلبولو پر څرنګوالي هم بحث وکړ. په دې کتنو کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو پر هڅو هم خبرې اترې سوي دي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال خبرونې په خپل تازه غني کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د طالبانو مشر تر کلنیو عملیاتو مخکې خپل قدرت غښتلی کوي. د لیکنې په پیل کې راغلي د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور پر خپل مخالفانو د غلبې په حاصلولو او یا هم د هغوی په لمنځړولو سره د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې غواړي خپل قدرت لا پسې پراخ کړي. منصور په تیر دوبی کې وروسته له هغې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مرګ خبر خپور سو ځان د طالبانو رهبر اعلان کړ. خو د ډیجیټل ژورنال په باور د طالبانو ګڼو مهمو قمندانانو له ملا منصور نه بیعت ونه کړ او ادعا یې وکړه چې د خپل انتخاب په پروسه کې چې په بیړه ترسره سوه درغلي کړې ده. منصور په وروستیو کې خپلو پلویانو ته په یو پیغام کې وویل راځئ صرف د الله د رضا لپاره په قوي اراده او لوړې روحیې سره د دشمن په وړاندې قاطع جنگ ته ځانونه تیار کړئ. ډیجیټل ژورنال لیکي طالبان په وروستیو کې اعلان وکړ چې دوه وتلي مخالفان یې ملا عبدالمنان چې د ملا عمر ورور دی او د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب ته به د کوټې په شورا کې چې د طالبانو د رهبری شورا ګڼل کیږي څوکۍ ورکړل سي. بل خو تیر اونۍ ملا قیوم ذاکر له ملا منصور نه بیعت اعلان کړ. خبرونه لیکي دا څرګنده نه ده چې د طالبانو دغه مهمو مشرانو په خپل خوښه خپل دریز بدل کړي کې د پاکستان پوځي ادارو چې ویل کیږي له منصور سره نږدې اړیکې لري ورباندې فشار راوستلی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر وایي یو پلاوی ګمارلی چې په سیمه کې د تیرې چهارشنبې د ورځې پیښه وڅېړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر وایي داسې شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژل کېدل ثابت کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو لامل ملکی تلفاتو د دفاع وزارت اړ کړ چې پیښه وڅېړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیښه کې ملکی کسان وژل شوي او کنه.
د هغې په هکله باندې مونږ ته راپور رسېدلې دی. مونږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه د هغې په هکله باندې ووایم.
د تیرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړي د سیمې د خلکو غبرګونې راپارولې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ د ماموریت یو بیان فرناندو استریلا وویل
We can confirm that US forces conducted two counter-terrorism strikes
in مونږ کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبه په ورځ لګرمه ورسته د تروریزم پر ضد دوه حمله کړي. خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وخی.
پکتیکا د افغانستان جنوبی سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد و او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست یې ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي.
ملکی وګړي دي او مستغلی سم رسېدلی ده د ولایت مقام سره امنیت ملي سره له ټولو سره کېښوي ده او هغه خلک چې دي هغه ټول یو قوم خلک دي.
بلخوا د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې وو. د دفاع وزارت وایي په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداري ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي، د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړي.
له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي کال په موافقو کې شفافیت د کورنی تولیداتو پیر او سرعت ته ډیره پاملرنه کړې ده. په تخنیکی او لوجستیکی برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی په کابل کې پرون خبري اعلان وکړ چې د شفافیت او سرعت د ساتلو په خاطر د قراردادونو شمیر له 1550 څخه اویو ته راټیټ شوی دی. د وزارت د چارواکي وایي تمه کیږي چې د دغو تغییراتو پر اساس به دفاع وزارت شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ وسپموي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت په بخوانیو قراردادونو کې د میلیونونو ډالرو فساد لرسوایي ورسته د یاد وزارت چارواکي د نوي تړونونو د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي. په تخنیکی او لوجستیکی برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی مزید د شمې پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د تدارکاتو البسي ایاشي او لوجستیکی برخو په تړونونو کې میلیونونو افغانیو د سپما ترڅنګ لازم نور اصلاحات هم راوستل شوي دي. هغه وایي چې سږ کال به افغان ملي اردو ته 1,690,000 یونیفارم د هیواد دننه برابر شي چې د نورو ګټو تر څنګه په قرارداد کې 200 میلیون افغانۍ سپما راغلی ده. دا چې د دفاع وزارت په نو دغه تړونونو کې څه توپیر راغلی ښاغلی احمد زئی پاړوي.
3 میلیارد افغانۍ تکر موږ په اصطلاح تصرف لرو، یو معقول رقابتم سالم رقابتم په جریان دی افر ګشایي کې رامنځته کړی ده. همچنان پروسه دی ارزیابي دی او قراردادم په دلسوزی او د شفافیت په نظر کې نیول سره مکتبه ولای ده د ډونر رضایت هم ترلاسه کړی ده.
له دې وړاندې د تدارکاتو کمیټې لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په ډیرو تړونونو کې د فساد موجودیت ښکاره شوی دی. د دلوي په میاشت کې لاغې ورسته چې د دې وزارت د تیلو په پخواني قراردادونو کې 215 میلیون ډالر اختلاس ثابت شو، جمهور رئیس غنی د دې وزارت هغه قرارداد لغوه او د ډیرو نورو د څېړلو امر یې صادر کړ. دفاع وزارت د افغان حکومت د تدارکاتو تر ټولو لویه برخه جوړوي چې د معلوماتو له مخې هر کال 8 میلیارد افغانۍ او څخه ډیر تړونونه لاسلیک کوي. په همدې حال کې د تخنیک او لوجستیک په برخه کې د دفاع وزارت مسول غلام سخی احمد زئی وایي چې د دې وزارت په قراردادونو کې د کورنی تولید برخې پیاوړتیا ته تر بل هر وخت ډیره پاملرنه شوې ده.
قراردادای وزارت دفاع ملی باید
دی وایي د دفاع وزارت قراردادونه باید د هیواد د کورنی اقتصاد د محرک او پیاوړتیا د فاکتور په توګه بدل شي چې په دې برخه کې اوس پاملرنه ډیره شوې ده. افغان حکومت داسې وخت په قراردادونو کې د شفافیت په تضمین ټینګار کوي چې نړیواله ټولنې د افغان حکومت په تیره بیا د دفاع وزارت سره د مرستو د دوام لپاره شفافیت او حساب ورکونه شرط ټاکلی دی. د روانو چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي چې د شفافیت لپاره د افغان حکومت هڅې ممکن د وارسا او بروکسل په غونډو کې د دغه هیواد سره د مرستو په دوام اغیز وکړي او له همدې امله باید د حکومت هر قرارداد واضح او له فساده خلاص وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوي د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو د یو کمپاین لاري د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. لسکونو مدني فعالانو پرون شنبه له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړي. په دې اړه نجس اپی راپور لري.
د مدني ټولنو د غول زګونو فعالانو د یو کمپاین ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ او له هغه یو وغوښتل تر څو خپل مسولیتونه په ښه توګه ترسره کړي. دغو مدني فعالانو پر جامو، جنتریانو او کاغذونو یو شمېر لیکلي شعارونه پولیس او ښاریان د یو بل تکمیل کوونکي دي د عامه پوهاوي په خاطر پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو وویشل. د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخنده زهرا نادری او د دې کمپاین یوې فعالې خبریالانو ته وویل د ښار هر وګړی مسؤلیت لري تر څو د افغانستان د امنیت ټینګښت لپاره هڅه وکړي.
اگر هماهنگی قوی بین شهروندان
که چیرې د پولیس او شهریانو ترمنځ همغږي وي، یو مجرم هیڅکله دا جرأت نسی کولای چې خپل هدف ته ورسیږي او د خلکو ترمنځ ویره او استراب رامنځته کړي.
میرمن نادری وویل خلک باید یو ځای شي تر څو وکول شي چې د هیواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د همکارۍ او د زیاتېدو لپاره کمپاین ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته کمپاینونه شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي له دغه کمپاین نه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن او شاولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کمپاین د پولیسو او نورو افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر کیږي تر څو وکولی شو چې په هیواد کې خوندي ژوند ولرو.
ډیرې ښه خبرې دي، باید چې خلک د خپل ملت ته خدمت وکړي، خپل پولیسو ته خدمت وکړي او پولیسو ته دغه مشرانو ته دغه حق دی چې د عامو سره ډېر همکاري وکړي.
تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې د څلور دیشتنه بلوڅو وسلوالو د وشلو ادعا شوې ده. په وژل شویو کسانو کې د خپلواکۍ غوښتونکي تنظیم یو قومندان عبدالنبی بنګولزای هم شامل دی. خود ورکو بلوڅو کورنۍ اکثره وایي چې په داسې عملیاتو کې وژل کیدونکي کسان وسلوال نه بلکې له مودو راهیسې هغه ورک بلوڅان دي چې پاکستاني امنیتي ادارو په مرموز ډول تښتولي وي. په دې اړه د بلوچستان څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور ووري.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبری غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوڅ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټی وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دیرش تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګولزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټای وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو یې زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته پتلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو دوه ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې، د سرو زرو کټورې مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي، خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شویو او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل شوی که څنګه. سرفراز بوکټی وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل شوی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د دې خبرونه په دوام کې البته لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په دې خبرونه کې د وروستي ورختونو لکبله د خپلو سیمو په اړه ستاسو نظر غواړو. زموږ له معلوماتو سره سم یو شمېر خلک وروستیو ورختونو کډولې دي په تګ راتک، خصوصا په لویو ښارونو لکه کابل کې خلکو ته مشکلات پیش کړي دي، او په یو شمېر ولایتونو لکه اروزګان کې تلفات اړولې دي، خلکو ته مالی تاوانونه اړولې دي. په یاد لري چې د لسو بجو په خبرونه کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو، خو اوس اته بجې او دیرش دقیقې دي. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیم خبرې بیا پیل کړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لږ وروسته پرون په دغه ښار کې لږ تر لږه د دو چاودنو غږ واوریدل شو. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي که د دغه ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي، نو دغلته د روانې جګړې په مهارولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. هندي چارواکي وایي تر اویاو زیات کسان د دغه هیواد د کرالا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه شوي دي. متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګري بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د ترکمنستان ولسمشر خپل د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندو لرې کړل. او د بلجیم څارنوالانو وایي د پاریس د حملو د پلانولو په تور نیول شوی کس هم هغه خولۍ پر شخص دی چې د بروکسل پر هوایي ډګر له دو زنګ وژونکو سره په تصویر کې ښکاره کیږي.
سلام مجدد به شما. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. در این برنامه مایکروفون شما اسمت ساروان و من ژکفر احمدی تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان میزبانتان خواهیم بود. مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر شاهد ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلابها بوده. در نتیجه این سیلابها به مردم هم آسیب جانی و هم خساره مالی رسیده. باشنده های پایتخت افغانستان هم از این مشکلات در امان نماندند. گفته می شود که تجمع آب باران در سرک های کابل خانه ها و دکان های زیاده را تخریب کرده. بر اساس گزارش ها در نتیجه فرو ریختن در و دیوار خانه ها مردم مجبور شدند تا به جاهای دیگر بروند. نبود کانالیزاسیون از عوامل عمده پر از آب شدن سرک ها خوانده میشه. این مشکل بالای زندگی شما چقدر اثرگذار بوده؟ مسئولیت حکومت چیست؟ پرسش دیگر همین که آیا خود مردم تا چی حد میتوانند در جهت جلوگیری از چنین مشکلات کار بکنن؟ بیاین که در همین مورد صحبت بکنیم. به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. اینها شماره های تماس با برنامه ما هن: 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55.
بله، لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته وویل چې د وروستیو و بارانونو لکبله د کابل ښار ډېرې کوڅې او واټونه له اوبو ډک کړي دي. حتی په ځینو سیمو کې خلکو په سطلونو کې له خپلو کورونو اوبه ایستلې. احمدي صاحب همداسې ده کنه؟ ځینو تصویرونو کې هم همداسې وښودل شو. بارانونو په ځینو ولایتونو کې سیلونه هم جاری کړي دي. اروزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سیل زیات تاوانونه وراړولي. په دغه ولایت کې شاوخوا 40 تنه مړه شوي او ډېر کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. په افغانستان کې که ورښت نه کیږي له وچکالۍ خلک کړي شي، او چې کیږي بیا د سیلونو او نورو مشکلاتو سبب کیږي. که باران نه وریږي هم مشکل دی، که ووري هم مشکل دی.
بدون شک
بله، شکه چې باران رحمت دی، خو چې کله ډېر زیات شي بیا دا رحمت و سو مشکل پیدا کی.
بله، خصوصا امسال البته ساران سه مشکلات زیاده، ریزش باران و سیلاب که در نقاط مختلف افغانستان جاری شده به مردم به وجود آورده.
نو خصوصا په دې شارونو کې لکه کابل شار چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې کې ډېر زیات مشکلات پیدا کړي دي. د خلکو تګ راتګ له مشکل سره مخامخ کړي دي، حتی کورونو ته اوبه ورغلي دي، سړکونه خو ځینې خلک وایي چې کښتیو ته ضرورت دی چې باید په کښتیو کې لاړ شي یو ځای نه بل ځای ته. په دې کې د ښاروالي مسؤلیت څومره دی؟ آیا ویالې نه دي جوړې کړي، ویالې نه دي پاکې کړي؟ کانالیزیشن خو ډېره لویه خبره ده. تاسو احمدي صاحب ورته اشاره وکړه چې زه ګمان نه کوم چې په لنډ وخت کې د افغانستان وتوانېږي چې کانالیزیشن ولري، ځکه چې تر دې ډېر نور ابتدایي شیان نه لري. خو بیا هم البته ضروري شی دی تر څو چې کانالیزیشن نه وي تر هغو به دا مشکلات وي. لیکن یو بله مسئلې ته هم کم اشاره وسي بد نه ده چې ټول مسؤلیت یوازې په ښاروالیو مونه چو. هغه دا چې په کوم ځای کې چې ویالې جوړې کړې دي، هغه ویالې خلک پاک نه ساتي، خپل ګندونه کثافات همدغه ویالو ته چوي او په نتیجه کې دا ویالې بند شي او بیا اوبه په سړک وبهیږي او د سیل سبب شي.
مردم هم مسئولیت دارن. بله، و شما میتونین به صفحه انترنت ما هم سر بزنین در مورد تجمع آب در سرک های افغانستان، بخصوص در کابل گزارش های ویدیویی داریم که برای شما شاید جالب تمام شود. اگر تلفن افغان بی سیم دارین، با پیام فرستادن پیام از طریق شماره 818 هم میتونین در برنامه مایکروفون شما سهم بگیرین.
او د سکایپ پته به هم زورت اعلان کړم چې radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. که څوک انټرنیټ لري او سکایپ لري، له دې طریقې هم کولای شي لمر سره تماس ونیسي. اوس به ورشو چې لمرنه اوریدونکو مو څوک دی او څه وایي. مهرباني.
سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام خدمت نو احمدی صاحب و شنوندگان رادیو آزادی. فقط پیشنهاد حوال من است که وقتی هر کسی جرم میکنه به قوالی و حمله پولیس شاروالی یک نفر را بگیره، در تمام مسیرهای آب بلند منزله را خود شاروالی کابل پلان میکنه. شما ببینید از کوه مرکز تا دانباغ این بلند منزله را پلان اسرائیل جور کردن. بالا باید پاک باشه. شما در مسیر هر آب همین سایی تایمانی را شما آب خیلی این سایی نیزار بود، باید یک چمن ارس میشد. این کنه پلان کردن یک جنات دیگه. موضوع دیگه که تمام سرمایه ملت به کوه بالا شده. شما در سال بعد 5 سال بعد موسم تغییر بکنه، بازبوری های شدید صورت بگیره، بزرگترین مشکلات هم از مایی که در ساحات کوهی خانه جور کنید دویده می باشه. مشکل حساسی هر شاروال که نیاید فقط شما بیان در مسیر باغبالا سایه سبز بود، رولا امان پلان جور کرده. چرا این شاروال های جنایتکار اینا محکمه نمیشن؟ شما شاروال بینید نوانده سه بزدت گاه فارش شده بود، چرا این شاروال شده؟
بله دوست عزیز، سوال مشخصی است که تجمع آب در سرکای کابل و ریزش باران سنگین مشخصا بالای زندگی شخصی شما چقدر اثرگذار بوده؟ چی مشکل برای خودت ایجاد کرده مشخصا؟
احمدی سر محترم، فقط شخصا خودم که وقتی به وزیفه میرم دونی سه ساعت فنا در مسیر را در موتر میمارم. وقتی به وزیفه میرسم بی غیراره شدن. بزرگترین مشکلات به مردم شریف شهر کابل این موضوعات آب است. یه روز نیست دو روز نیست شما بیتیری که از خیلی خورا به چرای میدان آب تجمع کرده. وقتی کمی سرکت از جور میشه از بگرد آیا آبی از این تنها جوی بوده که آب استاد بوده یا آب بره باید مسیر خود؟ آیا دنی بسیر پلان شما بیم در یک سرا از وقتی این کم آب بلان تجمع میشه چون این سیتی که سر در دو سر آفر میشه بازی کنکریت میشه تا آب آب نمیشه یه تخلیش میکنه. همین کانالیزیشنی که آزیر آباد است مقابل چارایی سرسبزی است. فقط سه چیزی من نفر ماش میگره رئیس امو بخش سرسبزی چارواری کابل موجود است. مشکل حساسی است که شاروال تکنیکی، شاروال مسلکی به شهر کابل تا اینجا و سیستم کانالیزیشن در کابل باید با نقش داوودخان که بود از قسمت شهر شمشیری ولی تا پل چرخی به زیر افر میشد به صاحب سیستم کانالیزیشن.
هر تشکر. اجازه بدین که تماس های تشکر از تماستان. اجازه بدین که تماسهای دیگی تلفن هم بگیریم.
بله ډیر مننه. دوی شما معلومات هم درلودل کوری ودان بل اردون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
سلام، خوش آمدید، بفرمایید.
شما و شنونده شما سلام تمام تقدیم کار اسلام الدین زاهوش از ولایت تخار تماس گرفتیم.
بفرمایید زاهوش صاحب.
یعنی اما وقت یک اداری از گپا سری دولت است، یک مقدارش هم سری مردم خودش هم باید توجه بکنه. سرکو که تیرو برمیشن اکثر جا شما ببینید از چیزی بندلی فوت ایشوز هست، یوم باید دینا توجه کنه مردم. اگر بمونه که سری دولت بیاندازید با خودمونم یک مقدار اقدام بکنیم. شروع در این فضای بهار است، این بارش و باران های پای هم یوازی که درست است رحمت خداوند است، باز وقتی وقت وزی خطاب غزی غضب خدا میشه مرجای مختلفی که زمان بیسا بودون نیتا. نه این که اما گیره سر دولت 50% که دولت توجه نکنه، 50% خود ما باید توجه بکنیم که شهر ما بیسا گل و گلزار.
زاور صاحب، خودت به عنوان یک باشنده افغانستان در قسمت جلوگیری از تجمع آب در سرک ها چی مسئولیت داری؟ چی کار از دست خودت ساخته است تا چون این مشکل پیش نیایه؟
شخصا خودم خود یک شخصی معلوم هستم، از دوستم هیچ کار نمیه. وقت دوستای خود تشویق میکنم برای چیزی که خودم یک مثلا یک چیزی را که میخورم را وقت در جیب خود میدونم دادم میرو نمیدازم، یا دوستای ما همیش تشویق میکنم که مثلا شما نوال بنشانین یا دیگه کارای همی انجام بتین که بخاطر سبب اذیت یا زر دیگران نشه و رای آب بند نشه به حساب بندیش که مردم بیچاره مواجه نشن.
تشکر از تماس شما.
گرده ودن حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین و لسوالی چخلی کلی وی داوز پسنگین که بارانده یو بلاوردون که صدیق الله صادق ملی کلی وی پا هلمند که ورشت او سیلاب مالی تاوانون خلکو ترسولی او زیادتی کرنیزی مزکی تخریب کلیدی او میرویس لخانشین و لسوالی چخلی کلی وی پا خانشین که سخت سیلابون را غلیدی. ده تلیفون للاری اوردون که لرو میروانی.
سلام، خوش آمدین، بفرماین.
مهربانی کوی صاحب خبری وکی.
برنامه مایکروفون شماست. سلام، خوش آمدین، بفرماین.
متاسفانه دوی خبری و نکره. خیر، ده محمد قاسم دواک پیغام با ولولم چی دفن بیسیم داتا سواتلس شمیری بانی راستوالی دی نورا وردون که پشن وی دواک صاحب ده هلمند چخه دا پیغام دیکل وی پا هلمند که دیر سیلابون را غلی دی و پا ناوی ولسوالی که اتیا کورون ندیدلی دی و خلکو تا دیر مالی تاوانون رسیدلی دی.
تشکر از پیامه هایتان که از طریق شماره 808 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال میکنین. شنونده روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین، برنامه مایکروفون شماست.
مهربانی صاحب. و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحب. مهربانی استاسی خبری اورو.
دا پیلمن ورات هیڅ کوم نظر نه دی کته چې ګام تراله وي دا روانه ټول ولایتونه د دوی یو دی نن ولاته نه دی ولی په څه خاطر
ولی د مخ کې استاسی دی اوریدون کې د هلمندوال نظر مخبور کو چې وای پسنګید کې باران وري. خیر، پر حال به حمله تاسو مننه. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو.
و لطفاً رادیویتان را پخش کنین.
سلامت توسی. لطفاً لر رادیو لری شی یا ایتی تکی. برجانیم
در کندر وقت دنیسی بسوالی سنسات را بتماس.
میره بانی که ویسی.
مست کنگر سوالی که بارانو خوش کنه منگر نیچا تا زیانی زیان را بولی دیمی مایی. خیر بارانو را وصول خیلی
در خیلی. در مننه، سلامت و سه کردی ودن. بل اوریدون که حمله رو
بفرماین. رادیو آزادی است، صحبت کنین.
مهربانی.
بله، سلام و احترامات است و محترم مولمانو اوریدون که تم رانده کوما.
سلامت و سه
فروان صاحب مهین صاحب هم بخواهیم.
بله بله، او رو احمدی صاحب بینند. مهربانی.
نه دلمنان دخی چمار کابل در قرباغ نه ما پر نظر بانی در کالیزاسون تلد افغانستان تو کابل خارک خوششان کچی را مثال سه سرکونه جوړ کړل سیم خو چې دراو د اوبو په اصلاح د موږ ساده ژبه باندې دا نوی خپل چې بېرته سرکونه خرابېږي او دې کښې د عام خلک چې نه چې کولوالو چې دغه ښاروالۍ چې ده د خلکو نه پیسې هم په دغه باره کښې اخلي باید هماغه پیسو باندې دغه اول د اوبو ښکلو زه خپله د ښار څخه رستلی وم ډېر په مشکلات موټر د اوبو کښې روان وي او یو بله مثال یو نظر مې بل دغه و چې دغه هلمند کښې مثال ډېر خلک وژل شوي دي او ډېر بارانونه چې وي ارزګان د هلمند
کښې
دې خوا زلزلې وشي خو د هر څو خلکو کومکونه وکړه زما داسې یو نظر ده مثال باید دغه د شمال او د نور ژو خلکو د شخصي تجارانو هم هغه خلکو سره کومکونه وکړي کښې له منځه تللي مثال کورونه خراب شوي غټ بحران شوی ده هلته باید شخص په سم د دولت کښې یعنې شخصي خلک هم د غټ غټ تجاران کومک وکړي هم د وطن د یووالي لپاره ګټه لري او هم دغه خلکو د ستونزو لپاره ګټه لري
ډېره مننه له تاسو څخه کور ودان
تشکر از تماس شما شنونده دیگر هم با خود داریم سلام خوش آمدین بفرمایین
تلفن متاسفانه
تماسشون قطع شد
تو پیغام با ولولو
بله چند پیام دارین بفرمایین سب
په زابل او میزان ولسوالی زابل په میزان ولسوالی که باران تاوان اړولی دی دا پیغام متاسفانه چې رالیژون کې بله رالیژون کې نسیم حریفال دی دا نوم خو اول ځل لپاره اورمه بل اوریدون کې قلندر له تخاره لیکلی دی
بله قلندر از تخار می نویسه که به فضل خداوند امسال در ولایت تخار باران بسیار خوب شده
نور احمد له کندهار لیکلی دی چې له ګرانو هیوادوالو څخه هیله کوم چې حلال کښتونه وکړي او د کوکنارو څخه ډډه وکړي دی تر دې پورې لیکلی دی چې بیا به سیلونه نراځي
حکیمی از بدخشان نوشته که خیزش آب دریاها امسال زیاد شده و امکان ای وجود داره که باشنده های البته از این ولایت از خانه هایشان بیجا شون و حکومت باید در زمینه اقدامات را روی دست بگیره
عبدالغفار تقوا لسپین بولدکس خلیکلی ویدل تا زیاد بارانو نوشول خلق دیر ور تا خوشحاله دی پا ویش که دویش پا بازار که کندی که پرشته خو باران خونو تا بند مشکلات هم لری لیکن پا مجموع که دوی خوشحاله دی دا هم دی خوشحاله خبره ده چه دیر خلق پی خوشحاله هم دی
بله و عبدالستار آخونزاده می نویسه که در ولسوالی بالا مرغاب هم باران باریده و خوشبختانه آسیب بر باشندای ولسوالی نرسانده
لشمرغه اوس په بیا هم د تلفون له لارې د اوریدونکو نظرونه واورو مهرباني کوي آزادي راډیو ده میکروفون ستاسو
سلام خوش آمدین بفرماین
مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني متاسفانه چه تلفنی
فکر میکنم مشکل تخنیکی امروز وجود داره چند تماس ما قطع شد
دادی باران علت ویده هم کدیش
فکر میکنم سلام خوش آمدین رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام
خوشاله
من نه سلام
برشنا اومیدم لمندلایتنا
مهربانی کوي
مننه غوښتنه مې دا ده خپل د هیوادوالو څه چې په هلمند کښې په ډېرو ستیو کښې د هلمند ولایت نه خبرې کومه
بلې بلې
اما ډېرې ستونزې شته نو هغه کښې جګړې دي جنګ دی خو دغه په سر بیا سیلابونه هم دلته راغله موږ هېڅ مرسته ونه لیدل د حکومت څخوا باید خپل د ټول افغانستان سره مرسته وشي داسې نه چې د یوه ولایت سره مرسته کېږي بل سره نه کېږي
بله صاحب ډېره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کو کورودان بل اوریدونکی هم لرو
بله و از خانمای دیگه هم خواهش میکنیم که اونا هم با ما در تماس شون و در مورد مشکلات ناشی از ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلاب در مناطقشان صحبت بکنن مثل مردا
بله اکثرا متاسفانه چې دوی کم خبری کوي په خصوصی په داسې مسایلو کې کله کله خو داسې مسایل هم موږ مطرح کوو چې بیخي له دوی سره ارتباط لري له ښځینه طبقې سره ارتباط لري خو متاسفانه دوی پکې کمه برخه اخلي اوریدونکی لرو مهرباني
بلې
سلام بر شما و شنوندگان شما. فراد صدیقی از لوگر
صدیقی صاحب خوش آمدین، بفرمایید.
من میخواستم بگم هرچند افغانستان در لحاظ حوادث طبیعی و خصوص سیلاب یعنی جاری شدن سیلاب یک کشور چندان آسیب پذیر نیست، در ولایت ما دوام صحبت میکنم، خود دولت بیشتر چون مردم کمتر یا جمعیت کوچکتر در محیط وسیع‌تر زندگی میکنند، مثلا اولیهای اساسا که شما بیدین کوچکترین اولی ست و پنج بیشتر کمتر نیست، آنقدر مشکلات سیلاب یا جاری شدن آب ناشی از باران قدر مشکل ایجاد نمیکنه، اشکال ایجاد نمیکنه. منتها زمانی که ما در درون کلانشهرها بخصوص کابل که بیشتر مورد دید همی است پایتخت، واقعا اینجا چون جمعیت بیشتر در طرف کوچکتر ناز زندگی میکنند و خود این خواه کابل تودی است که یک مناسب جذب یا نفوذ آب نیست که آب جذب بکنه، و شما زمانی که یک باران حداقل اندک میباره شما میبینید که آبها جاری میشه، یعنی نه تنها از لحاظ اجتماعی.
بله صدیقی صاحب با معذرت که
از لحاظ حیثیتی به خاطر یک ملت و دولت خیلی مشکلات بزرگی
است. صدیقی صاحب اگر صدای مرا میشنوین، با معذرت حرف شما رو من قطع میکنم، شما بدون شک به کابل رفت و آمد دارین، در جریان چند روز اخیر به کابل رفتین و با مشکلی که شما به خاطر تجمع آب در سرک ها برخوردین دقیقا چی بوده؟ میشه یک تصویر بتین از وضعیت موجود؟
دقیقا شما زمانی که به کابل بیان در هر جاهای آب ذخیره است، مامان شما میدین که داخل کابل اصلاحات یا شما تا کوچه ها و خیابان های کوچک از این اصلاحاتی نیست گلای ایجاد شده در بعضی مکسایی که موترها را تنادر میده بیشار درمود خوانین مناس نمی کنه از لحاظ اجتماعی و کسی که پیاده می باشه موترها خیلی تیز می رانه کالای گنتان گروت میشه گلای بیشار زیاد است و یک کانالیزاسیون در بسیاری قسمت ها مثل ما در کوچه زندگی میکنیم خونجا هستند صفحه های زمین شکل مایل داره آب کانالیزاسیون شد خیلی به شکل وسیع جوی های بسیار بزرگی ایجاد شده مشکل از لحاظ آب نیست مدد مناطق مثل خیرخانه هم مناطق کافی پیوان خیلی مشکلات بزرگ ایجاد شده بخاطر دست از این مشکل به نظر من یک اراده بزرگ سیاسی ملی ایجاد شد و اصلاحات استمرار شد و یک تیم بزرگ انجینیرانی ایجاد شد که به شکل اساسی از طرف به نظر من این صلاحیت و این قدرت و ظرفیت از لحاظ صلاحیتی چی از لحاظ مسلکی و مددن شهرداری کابل با صلاحیت کوچک داره من این بیم بسته نظر من در خط کلان ملی رهبری افغانستان از یک اراده ای بیاد شوه یک بزرگ سیاسی از به واقعا بکر اراده اگر ایجاد شوه میشه مشکل حل بکنیم چیزی هست که استمرار باید شوه اصلاحات شوه که مثل زور آباد است اونجا کنسیون بزرگ ایجاد شوه و از بینه بزرگ مالی نیاز است اگر چون میکاره
تشکر
کار خیلی مزبط است واقعا خیلی پزینه بزرگ سیاسی به مردم دولت افغانستان تحمیل میکنه.
ممنون از تماس شما
احمدی صاحب. صدیقی صاحب وویل چې د کابل خاوره د اوبو د جذب توان نه لري. اصلا ما ته کله کله دا سوال پیدا شي چې هلته کله داسې ځای پاته شوی دی ځمکه چې جذب نه پار پاته دی ټوله وای د په خپله مرته اشاره وکړه چې اکثره دولتي ځمکې یا هغه ځمکې چې ټاکل شوی وي یو وخت پکې پارک جوړ شي هغه ټوله غصب شوي او حتی په غرونو هم کورونه جوړ شوي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
محترم تاسو ته او تاسو د رادیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه هلا روحانی ام د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ.
مهرباني کوئ صاحب
په دا ورسته کې سروان صاحب د هلمند ولایت کې ورسته بارانونو ډیر زیات سخت زیانونه اړولې دي. د خانشین ولسوالۍ، د ګرمسیر ولسوالۍ، د ناوې ولسوالۍ کې همدلته خود لشکرګاه په یو ځینو سیمو کې چې هلته اوبه د هلمند پوی دي نو هلته اوبه اوښتې دي خو ځینې کورونه یې هم زیانمن کړي، زیانې تاوانونه رسولي، مالي تاوانونه یې هم رسولي دي. نو دولت ورته هېڅ
بله
په رادیوګانو کې وایي د هلمند رادیو کې چې موږ
دا ولی دا تاوانونه پیش شوی دی؟ ځینې خلک وایي چې پخوا به خلکو په خپله نهرونه کیندل، پاکول به یا ویالې به صفا کولې، پاکولې به اشر به کول، لیکن اوس خلک ټوله حکومت ته منتظر دي، مؤسسو ته منتظر دي، نو لځکه چې لږ باران هم وسي په سیل بدل شي. په دې برخه کې څه وایست؟
مثلا سروان صاحب د هلمند سیند چې دی ډېر دا وروستي بارانو کې نو ډېر ډک راغلی دی. نو دغه د هلمند د سیند لېرو پرکسونه کې لکه مثلا ګرمسیل ولسوالۍ، د ناوې ولسوالۍ، د خانشین ولسوالۍ دغه ځایو کې چې دی هغه منطقه هغه ځای کې کورونه ځانمن شوي دي، کورونه وړي دي، مالي تاوانونه یې مرسولي دي، ځاني تاوانونه یې مرسولي دي. نو په دغه د هلمند سیند اوبه ډېرې شوي دي، بېخي زیاتې شوي دي. د هلمند سیند
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو.
تشکر از تماستان. شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین. بله،
الو،
مرحبا،
بفرمایید.
و علیکم السلام
جناب فرمان سرکار تو لایته سے مصطفی کے جسس کو دادا در اڑل تو اڑن کو سلام و سلام عام کو
سلام و سے مدنی صاحب اس مہربانی
سلام سے خبر تھا تجدید سے کہ پاکستان کے جناب فرمان سے تجدید سیدات سره باران شي او خوښتانه اندره باران شي دي رحمت باران او حکم مالی اذن تلخص خلل سمج وخت دي او تدید جنا په نظر باندې دا د تبعي افاتونو پر دي شکم مبارزه د مبارزي هغه سروکه دي اغون وخت دي دا وترنګ نو هم لکه شکم صحاج چې هغه چې سره یې او صحاج چې د تبعي افاتونو د خطر امکانات دي بس خلګه هو تبلیغ کوي چې دا صحاج تاسو کله چې دا موسم خراب دي یا به هر خو دو امکانات یو خلک تبلیغ وکړي چې تاسو سره صحاونه دا ته ځان اوسوره او خپل ځاتي محصولات ثلاثه فرصو ان دا څه کوم نو نشي نو نو څنګه هم باید صدې چې مسئولیت یو چې حکومت هم باید هغه څنګه ځان ته صادې سره پر وخت عاجل رسیدګي وکړي ترڅو دا چې افاتونو پر وړاندې خلک ته پر وخت همداري وکړي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کور ودان.
تشکر از تماستان. شنونده برنامه مایکروفون رادیو آزادی هستید. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. رادیو لطفا یو څه لری شئ.
کندهار ولایت میوانو پولیس د اطلاع خبر سره کوم.
مهرباني کوئ عزت الله صاحب.
سلام بونو خو له دې په ماخ سوالی کې مسواله زنونه واره ولا سندالي دې نه فاجي دا نو زنونه نه دی راغلي.
ښه، ډېر مننه چې تماس مو ونیو او نظر مو څرګند کړ.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اوس به تو پیغام ولولو. ځینو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي. افغان بسیم د تاسو وتل شمیرې لري په یو کې یو هم حمزه اقبال د چلال جلال آباد لیکي، وايي په جلال آباد کې بارانونه شوي خو زیانونه نه لري. لنه کمرغه محمود روشن چې له غزنی ومن پیغام را لېږي، فکر کوم چې دا پیغام بیم له غزنی وي. باران رحمت دی خو که په ناورین بدل شي، حکومت او ولس باید د ژغورنې لپاره یو سي کار وکړي.
محمد قاسم زواک از هلمند می نویسه که در این ولایت زیاد باران باریده و تاوان و خساری زیاد به مردم وارد کرده، اما حکومت تا حالا کمک و توجه نکرده.
کمالالدین چپان لارغستان ولسوالی چې د کندهار دی لیکي، وایي په ارغستان ولسوالی کې بارانونو کوم تاوان نه دی رسولی. له نیکه مرخه
باز هم قلندر از تخار می نویسه که در دشت ها و کوه ها مردم درخت و بوته نگذاشتند و همین مسئله سبب شده تا سیلاب در بخش های مختلف افغانستان سرازیر شود و مصیبت به بار بیاره.
جانو لکندهار لیکلی وی هغه بل ورس دلی په کندهار کې دوړي وی و باران و، خو د معلوماتو لمخې تاوان نه دی پیش کړی.
بله، شنونده دیگر گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته که دریای بزرگی که از کنار شهر جدید ولسوالی نهرین میگذره و در دامنی از او هزاران منزل، کلینیک و مکتب قرار داره، دیوار استنادیش تخریب شده. امیدوار هستم که حکومت توجه کنه.
او سمیع الله ناصری له روزګان له گیزاب ولسوالی څخه لیکلی دی، اوس هم د گیزاب ولسوالی کې باران وری او ډیر سیلابونه راغلي دي، ډیر زیان رسول دي. تر دې مخکې هم په روزګان کې تاوانونه پیش شوی ول.
بله، جاوید احمدی از قندهار می نویسه که در قندهار باران، البته ریزش باران ادامه داره و به فضل خداوند امسال زیاد باران میباره.
شفیع جان زدران ل د خوست ل نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي وای دلته ژلۍ خلکو ته زیانونه اړولې دي، بېګا شپې ځینې سیمې وهلې دي. او اسمت الله همت ل ورزګان ل چورې ولسوالۍ څخه لیکلي وای ل مرکزی حکومت څخه زما هیله ده چې د ورزګان ولایت د سلزپلو سره مرسته وکړي او د ورزګان ولایت امنیت ته هم توجه وکړي. مولا هبت الله د بادغیس ولایت څخه لیکلي دي، البته له مرغاب ولسوالۍ څخه وای باید حکومت کومک وکړي له باران ځپل یو سره.
و نصیر احمد از هلمند نوشته که در این ولایت هم زیاد باران باریده اما حکومت توجه نکرده.
او بل پیغام دی عبدالغفار ده تقوا د دې مخکې یو پیغام راغلی و لدی به تیر شو، دی وای چې باران د خوشحالی سبب ګرځي.
فکر میکنم وقت
خبرونو وخته
خبرها رسیده.